دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړي کې زګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار وکړو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرچکی پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کې دونکو خبري اترې جنډول سوي دي. رپورټونه وايي طالبانو د هلمند د مساکلا ولسوالۍ د نیول لپاره بریدونه پیل کړي دي. استرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکو خبري اترې جنډول سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د مولا عمر د مړینې وروسته د رامنځته سوي غیر یقیني حالاتو له کبله دغه خبري جنډول سوي دي. بیان زیاتوي چې اسلام آباد او نور ملګري هیوادونه هیله لري چې طالبان به د امن عمل جاري ساتلو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. په بیان کې تمه ښودل سوي چې هغه قوتونه به په خپلو هڅو کې کامیاب نشي چې د سولې عمل د ورانولو اراده لري. اسلام آباد دا بیان لاغ وروسته خبر کړی چې د طالبانو رسمي ویاند نن په یو بیان کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټ کې لکېدونکو خبرو سره له تعلقي څرګنده کړه. مشال ریډیو ته پر رالیژن سوي بیان کې ویل سوي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو د قطر دفتر سره دی، خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د مذاکراتو په اړه د طالبانو په لیکو کې اختلافات دي. یو هغه ډله طالبان دي چې په پاکستان کې دي او بل ډله هغه ده چې د قطر په دفتر کې ناستي. په تیرو او کېدونکو خبرو اترو کې چې د طالبانو کومو استازو برخه اخیستې وه، د هغوی له قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه و. پاکستان ویلی د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده.
That we now have seen reports about Mullah Umar's death. Rumors.
The Mullah Umar the mark pa haq la reportuna mang lidali di. Aw da haga da mark afwagani khori di. Zamang charwa ki da de khabari malumat kawi che de ki sumra haqiqat de.
طالبانو له هم د مولا عمر د مړینې د ایداو پړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازي په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړ او خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تیر ورځ په پنجاب کې د یو نشټې پر مهال ووژل شو. د جنازي په مراسمو کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې دوی به بدل اخلي. ملک اسحاق په خپل پلرن ټاټوپی ریمیر خان کې خاور ته وسپارل شو چې دا وخت سخت امنیت نیول شوی و. چارواکي وايي په بنو کې په یو نشته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل سوي دي. دوی زیاتوي د تیرې کې طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یو پوسټه برید وکړ چې وروسته نشته پیل شوه. دوی په نشته کې د دوه عسکرو او درې وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات تر سره سول. پېښور د مشال ریډیو خبريال وایي د ټاکنو لپاره د رایې چولو لړۍ روانه وه چې اوس د پایته د رسیدو په حال کې ده. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله له سره کېږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پوري کړي وو. رپورټونه وايي طالبانو د افغانستان هلمند د مساکلا ولسوالۍ د نیول لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو د وسلوالو پر ودانۍ لنیږدې د ولسوالۍ پر ودانۍ لنیږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغې ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شایي له لاسه ووسي. تر دې مخکې د نوزاد ولسوالۍ د لاسه وتلو خبر هم ورکړل شوی و. د هلمند امنیې قمندان د نوزاد د سقوط خبره ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونو تکتیکی شاهد تک کړی دی. افغان ځواکونه او طالبان وایي چې د نوزاد په جګړه کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ننګرهار کې د امریکایي بې پایلټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دولس غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالعزیز مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان پرون د حسکی مینې ولسوالۍ د هارون بابا په سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د امنیت قومنداني ویاند حضرت حسین مشرقي وال وایي چې پولیسو په رودات ولسوالۍ کې هم د همدې ډلې 15 غړي نیولي دي. دغه ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسٹریلیا او هالینڈ پر روس سے نیوکه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړي ده. په دې مسوده کې د یوکرين په ختیځ کې د رالویدلې ملایشیایي الوتکې ام ایچ او ولس د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. په دې پیښه کې 298 کسان وژل شوي وو. د هالینډ وزیر اعظم مارک روت وویل روس د نړیوال انصاف د عملي کولو په برخه کې پاتې راغلی. روټ زیاته کړه چې د روس له لوري د مسویدې ویټو کول د مایوسۍ وړ ده خو د حیرانۍ نه ده. د هالینډ وزیر اعظم بیا ویلي هغه هیوادونه چې د هالینډ په مشرۍ د دې پیښې په تحقیقاتو کې شامل دي اوس به په نړیواله او ملي سطح پر نورو قانوني لارو چارو غور وکړي څو ګناګارو کسان به سزا پاتې نه سي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. اشټن کارټر دا څرګندونې د سیشن به پرز د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. اشټن کارټر ویلي چې چیرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک ته اجازه راکوي چې په دې چټکی سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د انرژي وزیر او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډل ټورنمنټ په لومړي شلو ورځې لوبه نن تر سره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې و. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراچې د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 2 روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی او 50 پیسې او په 1.75 روپی 10 پیسې. یو یورو په 2 روپی 25 پیسې او په 2 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او په 23 روپی. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. یو افغانی په یو روپی 65 پیسې او په یو روپی 85 پیسې. او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کوټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 25 او کوټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې سباله کې دونکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اتر دویم پړاو ځنډولې دي. په موجوده حالت کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وایي
مختلف ادرسونو نے مذاکرات خبر را مطرح کی. خبر رنگ دا چې مثلا مخالفتن را بر سیل سی یو ډول ایمنی بل ډول ایمنی مانا دا چې دلتا دا گروپونه سره ویشل سی دي.
بلخو د ننګرهار ولایت دینی عالمان او قومي مشرانو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
امنیت افغانستان کې راغی زمونږ ملي ځواکونه به سکنه وشي. د اتحاد باره کې خبرې وشوي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ باره کې خبرې وشوي.
په کراچی ښار کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات شفافیت لري او کنه؟
سی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غړي باغې کې عام خلک ډېر زیات کړي شفافیت خو بګي بالکل نشته. هغه د ان کریم په اړه ده او هغه د نورو ملټنس په اړه ده.
دا خبر پښتونخوا گورنر په قبایلی سیمو کې د کارخانو بیرته پرانستلو خبره کړي. کاروباریان په دې اړه سوي
واقعي موږ ته ضرورت هم ده. اکانومي د پرم بډېر خې روزګار امپورټ هم کېږي ایکسپورټ هم کېږي. دا پروونس د اکانومي نه بځاتېږي. دا ټرایبل ایریا اکانومي چې دی هم بځاتېږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرولو مشال رادیو سروسی. قدر من اوردن کو تاسو د مشال لړیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د پاکستان حکومت په پدغه هیواد کې کیدونکې سباله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو دویم پړاو ځنډولې دي. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ له اسلام آباد مشال لړیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه د غوڼه تپوس کو. ریاض مساخیل ستړي مشي قدرت وای چې د پاکستان د بارونو چار وزارت یو خبر پانه خبره کړی دا غی تر مخه د کیدونکو سوال کیدونکو د افغان طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ د خبرو تر دویم پړاو زنډبل شوه دی. په دې خبر پانه کې نور څه ویل شي؟ څه تفصيلات تاسو سره؟
جی بالکل غلیاز، دا د اوس نن لکه تاسو وړاندې په انګریزي او په اردو ژبه کې یو خبر پانه د خارجه دفتر لخوا خبره شوې ده چې باغی کې دا ویل شوې دي چې د مولا عمر د مرګ په حواله سره کوم خبرونه دي او د هغې وروسته بیا د افغان طالبانو د مشروالې لخوا پاکستان ته خواست لښوې دي دا کوم مذاکراتي عمل روان دی او په دغه سلسله کې سبا او په پاکستان کې یو غونډه د افغان طالبانو افغان حکومت کې دی کې وا نو خارجه دفتر چې کوم خبر پانه د هغه وي چې د دغه خواص رڼا کې بیا مونږ دغه مذاکرات کوم کیدونکو هغه مو ځندولې دي. ورسره ورسره دا هم ویل کیږي چې پاکستان او نور چې کوم ملګری ملکونه دي نو هغه دا یقین ساتي دا امید ده هغه چې د مذاکراتو د عمل چې کوم دي دا به دغه رنګ مخ په وړاندې رواني او کم خلک چې نغوړي کم بنیتی دا او د مذاکراتو د عمل خرابول غوړي هغه به خپل هڅو کې ناکام کیږي. د دې ترڅنګ ګلیا بدلته کې دا خبر هم کوم چې د افغان طالبانو چې کم رسمي د غی بیان دي د هغه خوا هم مطبوعات ته خبر پانه خبره کړې شوې ده چې په هغه کې دا ویل شوې دي چې د مذاکراتو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کوم د مذاکراتو اختیار دي نو هغه یوازې د سیاسي دفتر سره دی او سیاسي دفتر کم چې دی په قطر کې دفتر د افغان طالبانو او دغه دفتر یا د دې چارواکي چې کوم دي نو هغه په دې پړاو کې یا د مذاکراتو په دې لړۍ کې هغه هیڅ قسمه په اعتماد کې نه دی غوښتي شوی نه هغه په دې کې شامل دي او دغه لړۍ وخت په وخت چې کوم نظر دی د افغان طالبانو
هغه به مخې ته راځي
هم رپورټ لې شوی دی.
صحیح، ډېر مننه ریاض مساخیل. ریاض مساخیل ډېر مننه تفصيلاتونه ترنو اوریدونکو. په همداسې حال کې افغان طالبانو ویلي چې د سولې خبرو اترو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو اترو کې دوی په جریان کې نه دي ساتل شوي. د طالبانو له رسمي ادرسه مشال اړیو ته پر لیگل شپ خبر پانه کې دا خبر په داسې وخت کې شوه چې یو خوا د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینی خبر خپور شوه او بل خوا د پاکستان د بارنو چار وزارت لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دویم پړاو وزنډیدو. پوم دې اړه د مشال اړیو خبريال احمد شاه زمي په کابل کې د سیاسي چارو لوښنن کې پروفیسور نصر الله ستانزګ سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ورسخه پوښتلي چې د طالبانو تر بیان وروسته به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې نتیجې ورکړي او کنه. نو مو
وایي دا خبره ده چې وروسته تر دې چې د مولا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپريږي آیا دغه بیان اوس هم بیان دا کنه ده؟ نو دا خپل تر شکلون یو مسله ده. بل مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسی جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت په تیره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بې معنا وي. او راغه په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري چې قطر دفتر صلاحیت لري دا د معنا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې د مختلفو ادرسونو له مذاکرات خبر را مطرح کیږي او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه راپر شوي یو ډلې بڼې بل ډلې نه مني مانا دا چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانګزی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشل ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي، نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي، نو تاسو په فکر د دغه یوې ډلې په خپل به امنیت تامین سي؟
که چیرې دا سوي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک باندې ولري په هغه ساحو کې چې د رمضان ګروپ نفوذ باندې ممکن سوله راشي او امنیت راشي او دا چې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه راځي.
ستانګزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغېز وکړي او د نوموړي مړینه د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدای شي؟
زمان نظر په جګړیز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحیې باندې ناوړه اثر ولري او د دې هغه واحد رهبری به ماته سي په جملې نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي. ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغیرات راولي. که چیرې په سیاسي لحاظ وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارت یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه کړي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی چې د مشالوري خبريال احمد شاه زمي سره مرکه کوله. په دې موضوع کې پاتې کیږي د ننګرهار دینی عالمانو قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې روان بهیر او افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. چې نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې وره.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې و په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستی و. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسول مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دینی عالمان او قومي مشران په دې خاطر بلل دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوې ده. زموږ د حکومت د طالبان مشران سره د ودریز لناستي په قطر کې به په چین کې وسې د راتلونکي جمعې پر ورځ کې د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه جوړ شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی زموږ ملي ځواکونو به سکنه وشي. د اتحاد باره کې خبرې وشوي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبرې وشوي.
د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د جامع جمعه خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سولې د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو لارې په هاوی ورکوي.
ولسونو به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو او د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل د اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولای شي ممبرون د لارې نه په جلساتو کې بیانون د لار نه ولس پرې پوي کې علماو باندې ولسونو اعتماد ده.
د بیسود ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل دوی به د سر په بدل هم د خپل ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټول علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت ملي پولیس ملي اردو نه دفاع کوو له هغه وخت پورې کو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه په دوړ کوو او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده دایښ په نوم باندې دي په زد باندې بټول علما او قومي مشان حرکت کوي.
د غونډې په اخر کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولی او په جنگ کې لخکیلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ طلبیک وایي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوسټ ورسپانډ د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د نوموړي د مړینې با په دې تحریک څه اثر پرې باسي او د سولې خبرې ترې با ټکنه کړي او کنه. نور تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانډ لیکي په 2013 کال کې د مولا محمد عمر د مړ کېدو خبر د چهارشنبه په ورځ تایید شو، خو دغه پلویانو د دې باوجود چې په دغه موده کې د خپل مشر ناس لیدلی او ریدلی نو، بل بیا هم دغه تحریک په نامه جنگیدل او مړ کېدل چې بنسټ یې 12 وړاندې د دغه سړي له خوا ایښودل شو. ورسپانډ لیکي اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې په داسې حال کې ووژل شو چې یوازې په خپل کور کې د تلویزیون لیدو پورې محدود شوی، خو ملا عمر لا هم د خپلو پلویانو لپاره اغیز شیندونکی مشر و. د دې باوجود چې د هغه له خوا خپاره شوي پیغامونه یوازې تر لیکلو پورې محدود و او هغه هم د بل چا له خوا لیکل کېدل، د ورسپانې په باور د دې موخه دا وه چې خواره واره جنګیالي په دې نوم یو ځای وساتل شي. واشنگټن پوسټ لیکي اوس چې رښتیا میدان ته راغلل شنون کې په دې باور دي چې دوه پښتنې سره پورته کوي. لومړی دا چې د سملاسي ځایناستې په نه موجودګۍ کې آیا څوک طالبان یو ځای ساتلی شي کنا د واک د ویش لپاره به هلې ځلې پیل شي. دویمه دا چې د سولې مذاکرات چې اوس پیل شوي آیا د طالبانو د دومره مهم مشر له منځه تلل به د خنډ سره مخ کړي او کنه. واشنگټن پوسټ د افغان شنون کې نادر نادری نظر اخیستی چې وایي که د مولا عمر مرګ رښتیا وي د دې معنی بداوي چې طالبانو د درواغو لپاره جنگ کاوه، د داسې یو مقصد لپاره چې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه وه. نادر ندری وایي دا باید د طالبانو لپاره د بدلون یوه ګړۍ وي، ځکه چې که دوی د افغانستان سره مینه لري نو د درواغو لپاره جنګېدل دې باید پرېږدي او د خپل هیواد د خیر ښېګڼې لپاره دې کار پیل کړي. د سپینی ماڼۍ د رسنیو مرستیال سکرتر ایرک شولتس وایي د اوباما انتظامیه د ملا عمر د مړینې له راپورونو خبره وه، ځکه چې له ډېره وخته د طالبانو په منځ کې دوو ډلو سر راپورته کړی و، یوه ډله د مذاکراتو او بله هم د جنګیدو پلوي وه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملا عمر د مړینې خبر بې له یو څو د ګوتو په شمیر طالب مشرانو څخه چا ته نه ورکړل شوی او د طالبانو ویان به تل دا ډول خبرونه ردول، ښایي اوس به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو سبب وګرځي چې اوس به د دوی مشري څوک په غاړه اخلي. واشنگټن پوسټ لیکي د ډیرو کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د ملا عمر ځای به ونیسي. په دغو نمونو کې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور، د ملا عمر یو بل نږدې ملګری عبدالغنی برادر او د ملا عمر زوی یعقوب چې عمر یې د پاسه 40 کاله دی او تازه د یو اسلامي مدرسې نه فارغ شوی دی ښودل کیږي.
نجیب امیر اوچاس د واشنگټن پوسټ د وسپانډې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. درنو اوردرګ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه د ګنګوسو د حقایقو جاج اخلي. دا خبره د دغه وزارت وایي نن په اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې چې تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې وو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله اوه د افغان طالبانو د مشر ملا عمر پاړه متضاد خبرونه چلیږي، خو تر دې دمه پاکستان د دې تردید یا تصدیق نشي کولی. د دې ویناوه
وی هاف سین رپورټس اباوت ملا عمر دټ رومرز
د ملا عمر د مرګ په حق لا رپورټونه موږ لیدلې دي او د هغه د مرګ افغانی خورې دي. زمونږ چارواکي د دې خبري معلومات کوي چې دې کې څومره حقیقت دی. تر څو چې د مذاکراتو خبره ده نو پاکستان دی لړ کې هر قسمه اسانی پیدا کړي او دا محل هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابرول شي او دی لړ کې چې ما سره څومره معلومات راځي هغه به تاسو سره شریکوم.
د مولا عمر د مرګ بعد افغانستان په مفاهمتي عمل سره اثر پریوزي. په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وي په دې موقع سویل د وخت نوړان دي دي البته پاکستان شمن دي چې د افغانستان امن او مفاهمت کې بخپل کردار جاری ساتي او د دې باخ نتیجه روزي. د مولا عمر د مرګ پاړه خبر شوی خبرونو په حق لمو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمود شان ته پوسوکو نو دوی ښکاری چې د خبرونو کې حقیقت شته، ځکه چې تر اوسه افغان طالبانو د دې کلک تردید نه دی کړی. دی وایي
افغان طالبان نظر سره یو بیان خلاصه دي، دا ډېر مضبوط بیان نه دی. افغان طالبان
د ملا عمر د مرګ بعد افغان طالبانو په غورځنګ او د سولې د پاره په جاري مذاکراتو څه اثرات پریوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د خبریال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو نو دوی وی
چې کله د یو ګوند یو تحریک باندې یو مضبوط رهبر هغه مړ شي نو بیا هغه تحریک باندې ډېر منفي اثر غورځېږي او مذاکرات خو شروع شوي دي. ممکن دا چې روان وي نو په دې حالاتو کې چې طالبانو په صفونو کې اختلاف دی او یو مضبوط مشر فعلاً نشته نو دا مذاکراتو کې نتایج حاصلول پرمختګ کول به ډېر مشکل وي. که دوی څه فیصله وکړي هغې باندې به عمل کول ډېر مشکل وي.
د ذکر ده چې ځینې پاکستاني رسنۍ د افغان طالبان سرچینو په حواله وایي ملا اختر منصور یې د طالبانو نوی امیر ټاکلی دی، خو په آزاده توګه د دې خبر لا تصدیق نه دی شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
نرانو درګل افغانستان او پاکستان ته ورغلی یو فوزی پلاوی د بریګیډ جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ کې 13 ورځې د پیښور د فوزی هډکوارټر دوره کړی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال اړې خبريال غلام غوس پر رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه پیښور ته راغلی د افغانستان یو پوزی پلاوی 13 ورځې د پیښور د کور هډکوارټر دوره وکړه او د افغانستان د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوز د لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل وکړل او د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته د امنیت په ټینګولو او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبري اترې وکړې. د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي تړون وروستو دا خبره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په یو بل باور یقیني کړي او دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د پردې شاته د جنگونو کولو نه ډډه وکړي.
تر څو پورې د پولی د انتظام او د استخباراتو شریکول خبرې نه شوې، امنیت نه شي ټینګېدی، او د پولی د انتظام مسلې او د استخباراتو د شریکولو دا عمل په مخ کې تر هغه نه شي تللی تر څو چې د دواړو هیوادونو دا یقین په یو بل نه راغلی چې د یو بل په ضد پراکسیز یا داسې قسمه ګوندونه د داسې قسمه ګوندونو مرسته نه کوي کوم چې د یو بل هیوادونو کې اړې ګړې راولي یا د هیوادونو په ضد جنگ کوي. زما خیال دا دی چې هغه تصور یا هغه فکر یا هغه مائنډ سیټ چې د یو بل ملکونو کې د پراکسی په ذریعه یا د غیر اتحادی ګوندونو په ذریعه اثرات سیاسي ګټیو کې یا استراتیجیکي ګټیو کې دغه قسمه مائنډ سیټ سره د دغه تعاون یا دغه دوړ هیوادونو تر منځ دغه مرسته په مخ کې نشي تللی.
د افغانستان نه پاکستان ته راغلي د پوځي پلاوی د جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته په امنیتي صورتحال د هغې وروستو خبرې اترې کړې دي. کله چې د دې روانې میاشتې جولای په لومړۍ نیټه د انګور اړې خوا کې په ډیورن کرخه د پاکستانی عسکرو لخوا د یو پوځي پوستې په جوړولو انخته شوې وه او په دغه انخته کې د افغانستان یو عسکر او اته پاکستانی عسکر وجل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترنو اردن کو د خیبر پختونخوا گورنر ویل دی چې ډیر زر به په خیبر ایجنسی کې ټولې لوی کارخانی بیرته پرانیزي چې ورسره به کاروباری حل ځلی بیرته په دغه سیمو کې پیل شي. بلخوا د قبایلی سیمو کاروباریان د حکومتي د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې ورو.
گورنر خیبر پختونخوا د چرشنبه په ماخام د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس غړو سره د ملاقات په خولي چې خیبر جنسه کې به ډیر زر خوشا یو نیم سل غټ کارخانه چې کومې د ډیر مدیره سره بند پرتی دي واپس په پرانستري شي چې په قبایلی جنسو کې به د معاشي سوکاله امن او پرمختګ راوستو کې مهم کردار ولوبوي. گورنر هوز لخوا خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې په ټوله قبایلی جنسه کې وړاندنه معاشي حل ځلې او پرمختیايي کارونه پیل کړی شوی دی. دې لړکې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس سینیئر وایس پرزیډنټ مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې د پښتونخوا او قبایلی سمو د پرمختګ لپاره د دغه کارخانو بیا شروع کېدل ډېر ضروری دي.
کارخانه چې چالو کیږي نو هغه کې یو فیملینا هغه فیکلونو باندې او زرګونو فیملی چې دي کنه امپلایمنت شو او دې کې چې دي کنه واقعي موږ ته ضرورت هم دی. اکانومي د پرم بډېر خي روزګاری امپورټ هم کیږي ایکسپورټ هم کیږي د پروونس د اکانومي هم زیاتېږي د ټرایبل ایریا اکانومي چې دي هم زیاتېږي. پښ جیب سړی چې په بیا اخیستل ډېر آسان دی او جیب چې دي ډکې نو بیا هغه ته آسان چې دي کنه نه خرڅېږي نو دې لپاره دا ټول چې دي د اکانومي سره تړلی شوی دی.
بلخوا عبدالحکیم شنواری چې رفاټا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او کاروباری هم دی د حکومت دا ګام ستای او مشال ریډو توای
تقریبا وو کلونه ډېر بدو حالاتو سره مخامخ بازارونه بند کاروبار پکې بند او سکولونه پکې بند او کارخانه پکې بند وي. تاسو یو هغه پکې یو چې څوک شپې او ورځې بم کورونه نشو راوته روزانه پکې قتل قتال کیدا دا خو ډېر زیات لوی خبره موږ لپاره ډېر زیات خوشاله خبره موږ ته ډېر خوشبيني او کاروباری حل زلو د پال کېدو نه پس بدلته ان شاء الله چې ډېر زیات یو خوشاله له راځي او سکولونه به کولاو شي کالجونه به کولاو شي کارخانه به کولاو شي الته داخلک الته لاړ شي
او امن. خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر دا هم ویل چې باید قبایلی سمو کې معاشي حل ځلې شروع کېدو لپاره دغلته کې کاروبار کوونکي او کارخانه دارو ته د امنیت سره سره د بجلی گیس او نور اسانتیاګانې هم ورکړي.
خو دې وخت یقین وکړي چې بالکل تش میدان دی خو خلکو ته چلی کرا لیکن دا سیکورټي په کار دی چې امن شي او خلک هلته لاړ شي. دې نه علاوه کمیونیکیشن او سیکورټي دا څلور سیزونه چی کرا تاسو به وګورئ چې همدا ټرایبل ایریا کې چلی کنه د یو زمانه کې خو دا ښیي چې دا سټل ایریا نه زیات به چلی کنه ته خلک به پرفرنس ورکوي او ځي به
د پام وړ ده چې خوشا تیرو وو کالو راسي تا بدمنه او پوځي عملیاتو له وجې د خیبر جنسه زیاتره لوی وړې کارخانې بند شوي ولې سمو د وړاندې گورنر خیبر پښتونخوا په خیبر جنسه کې د وړو کارخانو پرانسته کړي او وایي چې ډېر ژر به دغلته غټې کارخانې هم بیا پرانستلې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زبر.
پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سبا له د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کېدونکي خبرې اترې ځنډول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې وروسته د رامنځته شوي غیر یقیني حالت له کبله دغه خبرې ځنډول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رسمي ویان ذبیح الله مجاهد نن په بیان کې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ په مري شارګوټ کې لیکېدونکو خبرو اترو له تعلقي څرګنده کړې وه. پاکستان ویلي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم ترتیب کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. د پاکستان د لشکري جنګي وسلوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن د هغه په سلګونو ملاتړي او خپلو خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېره ورځ په پنجاب کې د یوې نښتې پر مهال ووژل شو. چارواکي وایي په بنو ښار کې په یو نښته کې دوو عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. دوی ساتوي د تېرې کې طالبان لس وسلوالو نه سهار وختي پر یوه پوسته برید وکړي چې وروسته شاته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن را سره بدیتي ټاکنې وشوې. د پېښور د مشالیرو خبریال وایي چې د ټاکنو عمل پای ته رسېدلی دی. رپورټونه وایي د طالبانو د افغانستان د هلمند د مساکل ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشالیرو ته نن وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي او که دغه ولسوالۍ ته مرستې ونه رسېږي نو شاید له لاسه ووځي. د افغانستان په نرګرهار کې د امریکایي بې پلاټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یاداشت ولس کړي وژل شوي دي. خو دغه ډلې تر اوسه پورې رسنیو ته معلومات نه کړي. استرالیا او هالینډ پر روس نیوکه کړې چې ولې یې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرین په ختیځ کې د رالوېدلې ملایشي الوتکې د پیشي د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ته کتنه کړې او غټ ټکي په دې راپورټ کې راغونډ کړي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپان لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تباه د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې دي، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوځي شي او د دې جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایوي لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دي. خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپونډ ته کتنه لرو. د جرمني خبري اجانس ډي پي اي وای په دې وروستو کې هند او بنگلاديش پر پولي د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د تیرو څو میاشتو پر مهال
وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعالیتونه زیات کړي او ځینې کلی یې نیولې دي. د غدوالو لیکونو مهمه برخه له انیسه اجمل څخه و.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې لتیرو اتوش په توکالونو راهسي د پولیس خړی لوچی د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسېو کې دواړو هوادونو له لسیزو راهسي د پولیس خړی هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړی و. خبری ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ 13 میاشت د پولی معاهده ته حتمی شکل ورکړي وو. د دې معاهده تر مخه د پولی په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره کې به بنگلہ دیش ته او یو 500 محصوره علاقې به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله اغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لسر اکړه ځمکه یعنی سلویخت کیلومتره سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهر ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کوو او دواړه هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لرې کړل شوي دي. د نهې په ورځ د ملیشو قمندانانو دغه جنګیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغوی ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنګي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی خار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
پریواکته. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. رويټرز خبري ایجنس لیکي هند یعقوب میمن ته په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمی بریدونو په تړاو پانسی ورکړی ده. هغه ته 2 کال وروسته د مرګ سزا په داسې حال کې ورکړل شوې چې عدالت د هغه د پانسې د سزا د ردولو خواست رد کړی وو. رپورټونه وایي چې میمن ته د دې باوجود پانسې ورکړل شوې چې د بمونو د مقدمې په حق له استخباراتو سره یې مرسته هم کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې وو.
رويټرز خبری ایجنس لیکي هند د زیارت په ورځ په هیواد کې له خونړیو بمی بریدونو سره په تړاو یعقوب میمن ته د پانسی سزا ورکړه. هغه په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمی بریدونو لپاره تورن وو چې پکې 255 کسان وژل شوي ول. میمن تر هغې وروسته په دارو زړول شو چې سپریم کورټ یې د مرګ سزا د ادرولو خواست رد کړ. ایجنس لیکي میمن چې د ممبئی د بمی بریدونو مرکزی کردار ګڼل کېده تر پانسی کېدلو مخکې 40 کاله په جیل کې تیر کړل. هغه ته په 53 کاله عمر په ناګپور کې پانسی ورکړل شو. ایجنس لیکي په ولسی کچه د دې کام هرکلی شوی دی خو په حق لای یو لانجه هم پیدا شوی ده چې آیا د میمن لخوا له انتظامی سره د مرستې باوجود هغه ته پانسی ورکول مناسب وو که څنګه. تنقید کوونکی وایي له دې سره د عدلیه له ادارو سره مرسته کوونکو ته ناسم پیغام ورسول شو. د ایجنس په خبره تر پانسی مخکې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې یعقوب میمن د بمی بریدونو په کیس کې له استخباراتو سره مرسته کړې وه چې په بنیاد یې د پاکستان د لاس لرلو په هکله معلومات راغونډ کړل شو. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د جنوبي ایشیا د څانګې مشرې میناکشي گنگولی په خبره دا ډېره د خپګان خبره ده چې هند د هغه د مرستې باوجود ورته پانسی ورکړه. هغې وویل دوی امید کولو چې د هغه د مرګ سزا د درولو پاړه به هند اواز پورته کړي.
اجنس لیکي د پولیسو په باور د میمن ورور ټایګر میمن او داوود ابراهیم د بریدونو پلان جوړونکو چې په 1992 کال کې د هندوانو لخوا یو زوړ جمعه ته د نقصان رسولو په بدل کې کړیو. دواړه کسان لا هم پټ دي. د میمن مړي د خخولو لپاره په سخت امنیت کې اوړل شو چې د ممکنه مظاهرو مخنیوي وکړل شي. هند مخکې د مرګ له سزا ورکولو ډډه کوله، خو بیا په 2012 کال کې د پانسۍ د سزا ودرولو په حق له د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې خلاف ووټ ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د میمن د مرګ سزا په دریو کالو کې دننه دریمه پانسۍ ده. تر هغې اته کاله مخکې په هند کې د پانسۍ سزا نه وه ورکړل شوې. بلخوا له بمی بریده بچ راوتلي یو تن انډیا ټوډی نومي چینل ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د حکومت ته دې کام هرکلی کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نړیوالو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وزو. په خبر ته چرته چې تاسو خبروم چې د خیبر پختونخوا د 1500 ضلعو کې د 300 نه زیات پولینګ مرکزونو کې د رای اچونې کم لاړی چې دغه سرته رسیدلې ده. نور تفصیل ولې په خبره د مشال رادیو خبري شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر احمد جان، سړی مشي او که دارته وایي چې نن کوم زمینی انتخابات بلدیتي انتخابات وشول، د هغه په اړه تاسو سره تفصيلات تي سبا د پیخه خو مخ ته راغلي او پولینګ وخم سر ته رسیدل دي کنه؟
ډېر مننه ګلیا. د پولینګ وخت کوم نه اخو به تر شپږ بجو پورې، یعنی مې غنټه په کوسم شپږ بجو پورې دوام لري. او بل د خیبر پښتونخوا په دغه ټول پولینګ سټېشن نو باندې درې سوه پنځه شپږ تیری په پنځه لس باندې لو کې سهار نه وو نو تر سو پورې پولینګ ډېر خړه ولا باندې، ځکه چې د پولینګ چې کوم دی درې سوه پنځه شپږ ته پولینګ سټېشن لري او هغه تشمیر کې د پولیس او د پوسټ چې کوم دی عمل په دغه ځین کې په ځای شوی دی. بل څومره غیر متعلقه خلک ځاغي داخله هم دغه ځین ته بند ده. نو ډېر په پرونه طریقه باندې او ډېر په منظمه طریقه باندې دغه د پولینګ عمل روان دی. صرف په پیښور داسې پیښې یو دوه مخ راغلي چې جالي ووټان نیولې شوي دي. په پیښور په تخت آباد د اوتیسي زرانه جالي ووټونو سره نیولې شوي ده. دین علاوه په اورمړو کې یو نارینه کس نیولې شوي دي. بل دغه د درې کیسونو دغه شانتې مخ راغلي دي، دغه کسان نیولې شوي دي. خو نور د پولینګ عمل چې کوم دی هغه په پرونه طریقه باندې هغه روان دی. دا وخت د خبر په ټولو چې کومه پولیس سټېشن دی د امنیت هم ټینګامونه پورته کړی شوي دي. او دغه شان چې کوم متعلقه ډیپټیشنران دي هغوی د دغه پولیس سټېشن باندې سهار داسې په دمې دمې سره ګرځي کتنه هم کوي. نو تر دې دمه دا سخت سمبد پیغه مخه نن راغلی او د پولینګ عمل په خپل صحیح ډول باندې په پرمن توګه باندې روان دی.
ډېر مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتونه. درنو اوریدونکو، له پیښور د منشال لاړیو خبریال شبیر احمد جان وو چې په خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا په 1500 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په 350 نه زیات په پولینګ سټېشن چې کوم رای د اچولې کوم عمل دی هغه وی روان دی. او اوس هم پکې شاوخوا 13 منټه په دې رای اچولو کې پاتې دي. همدا تفصیلات را سره شریکول.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
درنو درکو، په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک کې د بارانونو سیلابونو لوړجې اتیا شپږ اتیا کسان مړه شوي دي او شپږ پنځوس ژوبل دي. ملخوا د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په سرګردو کې د بارانونو سیلاب لوړجې د متاثره شو سیمو دوره کړې. چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال احمد الله راکبي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې 43 کسان مړه او 10 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 12 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 8 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک
کې بارانونو او سیلابونو د 801 کلو د 15 لک زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 244 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 23000 نه زیات کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2050 کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلې دي او د متاثرینو ته تر دې دمه د 1.5000 نه زیات خیمه ورکړي شوي دي. بلخو د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 395 کورونو ته په مکمله توګه او 148 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولې دي. د چترال ضلع په متاثره سیمو کې د امدادي کاروایانو په حق له د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه یې ادارې سیلاب ځپلو کې 1515 خیمې، قریبا 3000 پورې کمبلې او 2000 د خوراکي موادو پیکټې چې پکې اوړه، غوړي، چینی، وریجې او نور د ضرورت شیان شامل دي په متاثرینو کې تقسیم کړي دي. بلخو د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پشکال د بهرانونو دا لړۍ به د راتلونکي 2 ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو دریابونو کې د سیلابي صورتحال په حق لا د نوموړي وینا وه
لیکن دا غیر شدت کی کافی حد پر کمی را غلی دا دریابون چی دی و مقشان اکارڈنگی روان دی کابل را ورم پا خاص آغی کے داغا نیشتا دی کم سیلاب چی جنریٹ شو پا کالا باغ کے آغا اس تونسا تاور سی دی آدھا تونسا نبا دو دری ورازی نفس آغی کی کمی را شد دیا تین تاریخ مانے بدا گدو ترسی
دا یاد ونی دا چی پا ملک کی دا پا شکال دا بارانونو دا دوی ملڑای دا روان میاشت دا شپاڑا سمینیٹی نا شروع شوی دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مدرسے پوسنی اصل
مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر آڑ لری
زمر دا ہندوستان دا مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سہالوی جو کرے گی.
دا مشال ریڈیو انیس اخبارونا مدرسے پوسنی اصل کی دا مدرسو پر رول او فعالیت بحث کری.
مدارس باید یو کنترول لاندی چی دغا فرقی و تر قواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالکو کی من سرازی دا دیمان دلار شی
رسی خود دا سی پکار دی چی اغیی که دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
نرمو درکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږ کېدا. پاکستان بشری حقوقو کمیشن د سین او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنی او پرځ د عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د مشکوکو کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو دی ډډه وکړي. د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال اړې ته ویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو د وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې ور خبره ده. د کراچۍ عملیاتو په اړه د بشري حقوقو کمیشن سرګندونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابله او یا د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
انکاونټر کیلینګز بہت بڑھ رہی ہیں کراچی میں.
له هغه وخت چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابله یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابله کې له 100 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو دا سه کم کیږي چې په دې نخطو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي. نو په دې کې شفافیت نشته.
په
کراچۍ کې خبريال او شنونکو علي رقم له زهري يوسف سره هم نظر دی وای په کراچۍ کې کده وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
باقي کې اکسترا جوډیشل کیلینګز ډیر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د سی ټی پی په نوم چې کوم خلک غري باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي. دا کې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد د ټی ټی پی یو میلیټنټ او هغه چې افغانستان ته تښتیدلی او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه اوري رونه هغه چوت کړی تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن شفافیت په کې بالکل نشته. هغه د ان پی ام پاکل دی او هغه د نورو ملټنس پاکل
دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلق نیول کیگی بیا داغوی کورانو تا معلومات نہ ورکول کیگی او تر ډیر زن روستا پر رسمی ڈول تورن کیگی. کاغوی کلا خوشی هم کړه چین ورته دا نه ویل کیگی چې امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی وی نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلیږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو ودونکو زول خبر ایجنسی ته له خبر ایجنسی د باډي تحصیل کې د نامنیو او ګډوډي له وجه د نور کسانو پر شان د سکه اقلیت یو شمیر غړي هم په کډه مجبور شوي دي. دغه سکه اقلیتونه له حکومت غوښتنه کوي چې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او دوی ته او حکومتي ادارې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. دغه په دې موضوع د رابعه اکرم خان د یو رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل سره تعلق لرونکي د سګ برادرۍ کډوال چې د پیښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مددونه کړی شو کم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوجې شاخوا اته سره د سګ برادرۍ وګړي په کور شوې دي. د پیښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سګ برادرۍ کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړی کې نام نه لوجې کړی چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی ولې چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړی کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خدومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارت به د دوی مخې په اسانه جوړېدو. هغه لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. د زیاته وی
نه چې کم د زمونږ د شناختی کارتونو مسله دا حل شوه دا نه دا راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبديل کی چاله بل ځله حل شوه نه دي. هغه نه سیوا زمونږ چې کم د مړی پروګرام دی شمشاد ګاډ خو خپل دمونږ ډیفیزو بالکل نشته او چې کم دلته د شهري خلکو شمشاد ګاډ واغې سره مونږ ځای شوی خو زمونږ چې کم د ګاډي پروګرام دی هغه پټک کې د شمشاد ګاډ هغه ګاډي زمونږ نه ګاډي شته نه هغه پروګرام زمونږ شته تر اوسه پرې مونږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 هم راسي په پیښور کې د کډوالې ژوند کوي خو اوس ول د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلي هر څه یو دوس لا هغه دی خو غواړو دکان نن باندې بڑا کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دیم نه ودل تای کریانه وایغه مشکلات دی مینه بس نو کوم مطلب دا درخواست چې موږ کم متاثرین او بل لسکان بل کم نو نور خلکو مخې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد شو وغره پټاشي سکانو کلیاتو کومه حقوق دې موږ ملوش.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سکه برادرۍ کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري له وجې او د دوی بې وسۍ له وجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکله سره زما فیس ادا کی او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو ما دوباره مونږ نه زو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول او زما تعلیم سره ډېر شوق دی. زه به که خیرې د میټریک نه مخکې هم سبق ویم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سکه برادرۍ خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سکه برادرۍ ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورله یو کمیټې هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټې ده چې مونږ لکه په چې کم راشن دی له ملاویږي په هغه کې دومره هر څه نه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډی پیس کې دي. هرې میاشتې چې کم دی مونږ هغه راشن ورکو او د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتر ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خواست کوم چې د سیداري یا د سین جی او چې کوم دی مونږ سره چې کوم دی ټچ شي او په دې هلو زرو کې چې کوم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سکه برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه نو داغه وینا و چې اف ڈی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وی. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دی.
د دې لپاره موږ نادرای مارو ادرا غواړو موبایل رجسټریشن وایز وغیرہ را غواړو او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي او دا فوډ ولا خبره جتا سوکره نو فوډ خو د دې چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دی دا 10,000 فیملیز کور کول او بار دا کافی وی نو دا کیس لوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر موږ کنسرن ډیسټ ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم خپل والی چې کوم پولیس والی هغه ملالي او دا خو زموږ خیر نوټس کې اوښین موږ فردر بیا دې سره ټیکر کړو.
د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالې په اړه کار تیزی سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالې په لړ کې ورسره د مرستندویو ادارو کومک شامل دی.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي.
نرنو درکو تاسو ته مشال رادیو نورستي خبری خبرونه واوریدل چې د پايشه بوتي را رسیدلې وي یو سوشل وی پاتې دي چې پکې عبد الله کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان په اسلام آباد کې سباله د طالبانو افغان حکومت ترمنځ کې دونکو خبرې ترې ځن پاکستان ویلی په اسلام آباد کې سباله د طالبانو افغان حکومت ترمنځ کې دونکو خبرې ترې ځن ډول سوي دي. د دې واده بارني چار وزارت هم په بیان کې ویلي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته د رامنځته سوي غیر قانوني حالاتو له کبله د خبرې ځن ډول سوي دي. تر دې وړاندې د طالبان رسمي وایي زبیح الله مجاهد په یو بیان کې حکومت ویلي او حکومت او طالبان اساس ترمنځ عمر شارګوټ کې لیکونکو خبرو سره دوی خبر نه دي. د ویلو چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبان د قطر له دفتر سره دی خو هغوی په دې عمل کې شامل نه دي. پاکستان ویلي د طالبان د مشر ملا عمر د مړینې نه تصدیق او نه هم تردید کولای شي. د خبرونو په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د بارني چارو ویاند قاضي خلیل الله د پوښتنې په جواب کې کړی ده. د پاکستان د لشکری جنگي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن دغه په سلګونو ملاتړي او خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د خپل دوه زویانو په ګډون د نورو یولس ملګرو سره په یوه نشته کې وشل شوی و. چارواکي وایي په بنو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسوال وشل شوي دي. دوی زیاتوي د تحریک طالبان لس وسوالو نن سهار وختي پر یو پوسته برید وکړ چې وروسته نښته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کېږي. د پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې وه چې اوس پای ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي د طالبانو د افغان طالبانو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د پولیسو یو سرچینې د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ له نږدې سیمې ډزې پیل کړي دي. په ننګرهار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت ورسغړي وژلې دي. دغه ډلې تر اوسه د رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. آسټرالیا او هالند پر روس نیوکه کړې چې ولې د ملګرو ملتونو مسوده رد کړې ده. په دې مسوده کې د یوکرین په ختیځ کې د رالوېدلې ملایشي الوتکې د پیښې د نړیوال تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ د استعمال مخه ونه نیسي.
درنو درکو هم د خبرونو لنډیز سره خپل قربا ګلیاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار نو همکاران لتا سي اجازه غوړ سوال او بیا هم د مشال اډیو خوندور پروګرامونو سستا سي په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دي سپو پاتې شین د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه باوري خما خام ولري خوشاله اوسئ.